د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعته خپرونو په دې دوهمه ګړۍ کې هرکلی وایم. دا وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې دی، دلته په پراګ کې د سهار 6 بجې شوې دي. په دې ګړۍ کې درته رپورټونه لرو، تبصرې درته لرو، د سیمې او د نړۍ له حالاتو مو خبرو. همداراز یو نیوز پروګرام اتلان هم تاسو ته درورو چې د دریا خان افریدی په اړه دوهمه خبرونه ده. دا ټول به تاسو واوري خوول بوریوال کاکړ ته ورزو او خبرونه کوي.
نمړای د مهم خبرونو سرچکی نیټو وای چې پاکستان په افغانستان کې لمیشتو نړیوال ځواکونو سره په تماس نیولو یو سمرسته بیا پیل کړه. د شفافیت نړیواله اداره وای چې افغانستان لا هم له داسې منظمو درغلیو سره مخامخ دی چې د مخنیوي په لړ کې د پرمختګ هیڅ نش نشکاري. او برتانیا امر کړی دی چې ایران دی په سمدستي توګه په لندن کې خپل سفارتخانه وتړي. اوس بشپړه خبرونه. نیټو وای چې پاکستان په افغانستان کې لمیشتو نړیوالو ځواکونو سره په تماس نیولو یو څمرسته بیا پیل کړه. د نیټو یو ویان جرمن بریګیډیر جنرال کارستین جیکبسن ویلي پاکستانیو چارواکو د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله د دوه اړخیزه ډزو د بیا رامنځته کېدو له امله د یوې بلې نړیوالې حادثې د مخنیوي لپاره له دوی سره تماس نیولی دی. دا له هغه وروسته ده چې د تیری شنبه په ورځ د مومندو په کویلی سیمه کې د نیټو یو هوایی برید څلورویشت پاکستانی عسکر ووژل. جنرال جیکبسن هیله څرګنده کړې ده چې د پاکستان له دې تماس څخه داسې ښکاري چې دواړه غاړې به له دې غوسنی شخړې راووځي. تر دې وړاندې د پاکستاني پوځ د پوځي عملیاتو مشر میجر جنرال اشفاق ندیم ویلي وو چې په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو دا برید په ارادي توګه کړی وو، خو د امریکا د دفاع وزارت بیا له دې انکار کړی دی چې ګواکې د نیټو ځواکونه دي د یوې ادارې ارادې له مخې پر پاکستانیو عسکرو برید کړی وي. د شفافیت نړیواله اداره ترانسپرنسی انټرنیشنل وایي چې په نړۍ کې په سیاست او ولسي برخو کې زیاتې سوې درغلۍ په روان کال کې د ناڅاپي احتجاجونو سبب سوې. د دې ادارې لخوا په 102 هیوادونو کې د درغلیو په اړه ترسره سوې نظر پوښتنه شوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه او افغانستان لا هم له داسې منظمو درغلیو سره مخامخ دی چې د مخنیوي په لړ کې یا د پرمختګ هیڅ نښې نشکاري. د ترانسپرنسی انټرنیشنل مرستیال مشر میکلس مارشل په افغانستان کې د درغلیو په اړه د آزاد اروپا ریډیو ته وویل افغانستان په نړۍ کې یو له هغو ځایونو څخه دی چې زیاته درغلۍ پکې کېږي. د هغه لامل هلته په لویه پیمانه ورتلونکي پیسې او جګړه ده، کوم چې تل د درغلیو د رامنځته کېدو سبب جوړیږي. موږ د پیسو ورکوونکو تګلارو او حقیقتونو ترمنځ ورته والی نه وینو. زما په خیال دا د نړیوالو پانګه اچوونکو لپاره یو سبق دی چې هغوی ولې په یوه هیواد کې کاروبار نه کوي. د مارشال الفاظ یاد سوی اداره وای چې د درغلیو پر ضد د خلکو غوسه په منځنۍ اسیا او افریقا کې د عربي پاتسون په بڼه کې راڅرګند شوه. برتانیا امر کړی دی چې ایران دی په سمدستي توګه په لندن کې خپل سفارتخانه وتړي. د لاغه وروسته دا چې د سه شنبه په ورځ برتانیا په تهران کې د مزایره چانو لخوا د دوی پر سفارتخانه تر برید وروسته هغه وتړله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ پارلمان ته وویل چې د ایران ټول چارواکي به په 48 ساعتونو کې وایستل سي. د برتانیا لخوا د ایټمي پروګرام پر سر د نوي بندیزونو تر لګیدو وروسته په تهران کې کارجن مزایره چانو د برتانیا پر سفارتخانه برید وکړ، ششی اور مات کړي او بیرغ یې اور وسوځاوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تهران کې رامنځته شوی د پیښې په کلک غندلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو د برتانیا پر سفارتخانه تر سره شوی برید د مخنیوي هڅې کړې وي او د هغوی په خبره دا یو افسوس ډک کار دی. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې هیواد یې له عراق سره په داسې حال کې د ستراتیژیکي اړیکو نوي پړاو ته رسیږي چې د روان کال په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له عراق څخه د وتلو تیاری کوي. نوموړي دا خبرې له هغه وروسته کړې دي چې یوه ورځ وړاندې په یوه ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېدې او هلته یې د دې هیواد له وزیر اعظم نوري المالکي سره خبرې اترې وکړې. د دې ترڅنګ جو بایدن له عراقي ولسمشر جلال طالبانی او د عراقي پارلمان له ویان اسامه النجفی سره هم لیده کاته وکړل. بغداد د واشنگتن د روان کال په پیل کې پر دې سره سلا نسو چې د امریکایي ځواکونو سره برخه دي په عراق کې پاتې سي. دا وخت په عراق کې 14,000 امریکایي سرتیری شتون لري چې د دسمبر تر 1 نیټې به هغه هم له عراق ووځي. د تیونس حکومتي خبري اجانس خبر ورکړی دی چې د دې هیواد پخوانی واکمن زین العابدین بن علي د هغه په نشتون کې په دې تور په 15 کلن بند محکوم شوی دی چې پوځي چارواکي به ځورول. زین العابدین بن علي تر دې وړاندې هم ولسي عدالتونو 3 ځله تورن ګرځولی او په 6 کاله بند یې محکوم کړی دی. نوموړی د روان کال د جنوري په میاشت کې له هغه وروسته سعودي عربستان ته وتښتېدی چې پر ضد یې په پراخه کچه ولسي پاڅون وسو. پر نوموړي دا وخت په ولسي او پوځي عدالتونو کې تر سل د زیاتو تورونو دوسیې روانې دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو له بوروال کاکړ څخه اوریدل. مشال ریډیو ته غوږیږئ. په دې ګړه کې د نورو رپورټونو تر څنګ درته دغه مهم رپورټونه لرو. امریکا وایي په مومندو کې د ناټو برید ارادي نه و. برتانیا په خپل هیواد کې ایرانی سفارتکارانو ته د وستلو حکم کړی.
The Iranian charge in London is
په لندن کې اوس موږ د ایران سفارت لخپلې د غوښتنې خبرو چې غواړو ایرانی کونسلګری دې زر تر زره وتلل شي. او دا چې د ایران واړه ډیپلوماټیکي مامورین دې په راروانو 8 ساعتونو کې له برتانیا ووځي.
په پاکستان کې د میندو او بچو په اړه یو تازه څېړنه ښیي چې د غیر صحي خوراک لامل ډېر په ناروغۍ وخت کېږي. د ناسمو خوړو وجه څه ده؟
ماشوم چې کله خوراک د مور سینې نه جدا کوي نو دا وي دا ورکوي دا مور ورکوي. مور چې کله په ګېډه باندې ماشوم یې پرېس کوي دا غلطې خبرې دي.
د دې ترڅنګ درته 19 پروګرام اتلان هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ چې هر ورځ درته 9 غنټې خبرونه کوي. زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. ولومبي ریپورت ورته د امریکا د دفاع وزارت پرون یو ور بیا ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په کرخه په پاکستانی پوسټو د ناټو بمباري په هیڅ ډول یو قصدي عمل نه و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکي وایي په پوسټو د ناټو بمباري پرته له کوم دلیل و او ممکن مخکې له مخکې د دوی پر خاوره د تیری په توګه پلان شوی و. په دې اړه د فرانسې د خبري ایجنس د رپورت مهم ټکي له اجمالان څخه اورو.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي پوځي څېړنې به دا په ډاګه کړي چې د شنبې په ورځ رښتیا د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله څه پیښ شوي. ولې ناټو هیلیکوپټرو د پاکستاني سرتیرو پوستې بمبار کړي. پینټاګون همداراز ټینګار کړی چې امریکا هیڅکله داسې نه و پلان کړي چې په قصدي توګه پاکستاني پوځیان ووژني. د امریکا د دفاع وزارت ویان جیورج لیټل د چهارشنبې په ورځ خبريالانو ته وویل هغه څه چې د شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ګډه پوله پیښ شولې و خوښینوونکې پیښه وه او موږ په دې پیښه کې د پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو خوښینو او خواخوږي ورسره کوو. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په هیڅ ډول او بڼه پر پاکستان باندې د امریکا د متحده ایالاتو د برید څرګندونه نه کوي. د جیورج لیټل په وینا داسې خبره سمه نه ده. د شنبې د ورځې د ناټو د دی برید انګیزه چې څلیرش پاکستانی سرتیری وژل لا هم روښانه نه ده. اسلام آباد وایي چې د دوی پر پوستو د ناټو د دی برید هیڅ دلیل موجود نه وو او نه د دوی د سرتیرو لخوا د ناټو ځواکونه پارول شوي وو. خو افغان او ناټو ځواکونو بیا د ځینو رپورټونو له مخې ویلي چې لومړنۍ ډزې د پاکستاني پوستو څخه وشوي. تر دې د مخه هم امریکایي پوځي قومندانانو د پاکستان او افغانستان پر پوله پراته پاکستانی پوځیان په دې ملامت بللی و چې د خپل پوسټو له شاوخوا سیمو څخه د افغانستان خاورې ته د حقانی د شبکې او نور وستوال لخوا د راکټونو په ویشتلو سترګې پټي. د سه شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ یو جنرال اشفاق ندیم زئی خبري اعلان وتول د ناټو دی هوایي بمباري امریکایانو ته د پاکستان د اعتراض در رسولو سره سره 2 ساعته دوام وکړ. پاکستان ویلی چې پر دې پیښه د اعتراض په توګه به د افغانستان په اړه په بن کې جوړیدونکو نړیوال کانفرنس کې هم برخه وانخلي. د امریکا د دفاع د وزارت یو بل ویان جان کیربای ویلی د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې رښتیا هم په یو کړکیچن پړاو کې دي. خو د نوموړي په وینا واشنگتن په ځانګړې توګه د امریکا پوځ غواړي له پاکستان سره ښې او ټینګې ستراتیژیکې اړیکې ولري. له بلې خوا د ناټو یو ویاند ویلي پاکستان په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو سره د همکاریو یوه برخه له سره پیل کړې. د ناټو دې ویاند کارستین یاکوبسن چې یو جرمنی جنرال دی خبریالانو ته ویلي د سې شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد له ناټو سره د پکتیا په ولایت کې په ګډه کرخه د ډزو د تبادلې د یوې پیښې د مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. د نوموړي په وینا دا د دې نښه ده چې دواړه لوري د شنبې د ورځې له پیښې وروسته د اړیکو عادي کولو ته راستنېږي.
اوریدونکو تاسې د اجمل لاند رپورټ اورید او په همدې اړه په همدې سره تړلې یو بل رپورټ دروړو. هغه ټینکرونه چې ناټو ته یې د کندهار او د کوټې د لارې سامانونه وړل هغه ټرکونه په لاره ودرول شوي دي. د پاکستان د دغه خبرینه وروسته چې ناټو ته ټولې سپلای بندي په دې اړه د نیاز مساخیل رپورټ اورو.
د حکومت پاکستان له پریکړې وروسته چې پکې د نیټو اکمالتي مټورو د رسد لارې وتړل شوې، له تورخم سره سره د چمن کوټه لار هم تړل شوې او د نیټو ټینکري په چمن او کوټه کې د ملشي ځواک اف سي تر سیوري لاندې درول شوې. له تیرو درو ورځو څخه له درېدو وروسته اوس د ټینکري ډرایوران وایي دوی له سختو ستونزو سره مخامخ شوي او اوس حال تر دې را رسیدلی چې له دوی سره د جیب خرڅ هم ختم شوی. د نیټو ټینکر یو ډرایور وایي
زمانم خیر وردان ز ټیلر چلوم کانټینر د نیټو والا مونږ غدل ته دوه ورځې شی بیګار اغلیو مونږ سار وته حالت ملیشیا والا ولیاړ دی مونږ له اجازه نه راکې خالی گاډلم نو ورکه ډاکولم نو ورکه ټول گاډي ولیاړ دی سٹاپ ولیاړ دی بارډرم بند او کراچي خواته اجازه نه ورکه بس دا ټول تکلیف ته چمګل ته ولیاړ پیسې خرچ کوو ګیډه باندې نور خرچونه لګو.
یو بل ډرایور د خپل ستونزو په اړه وای
مانم سردار امین شیلمان دا نیټو ما سپلای ده مست تکلیف دارو چې لارې به بند شي وسیم خطرې موږ بمبونه بمبونه کېلو زیدام خطره در ټوله بس بس مونږ خو باید مجبور یو چې مونږ د خپل مال نه میلاویږي دا بند شي بس مونږ به خپل نه وړو.
د نیټو ټینکرو ډرایورانو ستونزې په اړه په بیا بیا تماس نیول وروسته هم له حکومتي چارواکي سره په خبرې کولو کې بریالي نشو. نیاز مساخیل مشال رادیو
مشال ریڈیو ته په دې نمبر ایس ایم ایس کولی شئ
0332-533-3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092-332-533-3351
یو اوریدونکو داسې مشال ریډیو ته غوږ یاست. د 2011 کال د پاکستان د قومي غذایي سروې له مخې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې 85% ښځې او ماشومان صحتمند خوراک ته لاسرسی نه لري. دا چې د دې ستونزې لوی وجې څه دي دا به د مجید بابر په رپورټ کې وارو.
د 2011 کال د پاکستان د قومي غذایي سروې تر مخه په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د صحتمند خوراک نه کولو د وجې د ښځو او ماشومانو په یو شمیر ناروغو کې زیاتوالی راغلی دی. په 2011 کال کې همداسې د یو سروې تر مخه په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د صحتمند خوراک نه کولو له وجې 12.2% ماشومان ناروغو سره مخ شوي ول. په دې موجوده سروې کې دغه شمیره اوس 33.1% ته رسیدلې ده. همداشان د صحتمند خوراک نه کول لواجی په 2011 کال کې 13% خزی د ناروغو سره مخ شوی وي. خو په دې موجوده سروې کې ویل شوی دی چې اوس دغه شمیره 15.5% ته رسیدلې ده. دا چې په قبایلي سیمو کې د دې ستونزې لوی وجه څه ده. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ماشومانو د ناروغو ډاکټر ګوهر زمان وایي چې په قبایلي سیمو کې د خوراک هیڅ کمی نشته. سبزیانی فروټ او داسې نور ډیر سیزونه چې زمونږ په سیمو کې شته که مونږ یې د خپل روزمره خوراک برخه وګرځو نو دغه ستونزې به ورو هواري شي. خود ډاکټر ګوهر رحمان په وینا د ماشومانو او ښځو په اړه د خوراک په حواله په پښتنه ټولنه کې یو شمیر بی بنیاده روایتونو ځای موندلی دی.
دا مس کنسپشنز دي دا وهم چې کوم دی د خوراک په باره کې دا چې کوم دی د زموږ په دې سوسایټي کې خاص کر ډیر لوی رول لري. کنه ماشوم چې کله خوراک د مور د سینې نه جدا کوي نو دا وي دا ورکوي دا مور کوي. مور چې کله په ګیډه باندې ماشوم یې پرېس کوي دا غلطه خبرې دي. چې کله ماشوم مور په ګیډه باندې هغه یو په دې دوه خوراک خوراک پکار دی ځکه چې د مور صحت ټیکي د ماشوم صحت پټی نو که مونږ دی اوسو سیزن اوکو او دا پریز لفظ مونږ رخ شو کنه نو ما خیال لږ زون په د خوراک کمی نشته دا صرف د تهمتونه وهم پرستی او غلط انفارمیشن چې کوم دی دا غوړه وجه ده
د کامی غذایی سروې لمخه د صحتمند خوراک نه کولو له وجې ماشومان او ښځو کې د وینې د کمی د تور ژیړي د ګردو او سرمنې د ناروغو سره سره یو شمیر نورې ناروغۍ مخې ته راتلی شي په قبایلي سیمو کې د صحتمند خوراک نه کولو یوه بله وجه راته د قبایلي سیمو د صحت د ادارې ډایرکټر جنرل ډاکټر فواد خان په ګوته کړه
زمونږ فاټاکې چې دی دا زمونږ دا کوم ټول فاټا د باجوړ نه راواله تر د ساوت وزیرستانه پورې دا تیرو سو کالو نه درېو څلورو پنځو کالو نه تقریبا دا ووایه چې دا یو د جنگ حالات کې پاتې شوی دی پاتې کېږي چې یو علاقه کې بدامنی وي یو علاقه کې دا ٹیررسٹ وی یو علاقہ کے چدے نو حکومت وا کے نہیں اختیار ہے نہیں ہر علاقے کے بچدے نے او سڑے بچدے نو خپل پٹی کے سے کارو کیشی یو سڑے خپل بازار بکلو وی بازار بچدے نو ہفتہ کے بدور دے بازار یا یورا دے بازار کولے وی مثلا دا زمون دے فاٹا کی تکمی لاتی دی تے تدارت دا سبزے او خوراک او دا سیزن کو گلاں دے نو خوزی کنا سی سڑکوں نہ بند وی دغه بند وی لارے بند وی ہم خا گور اویلیبلٹی دا فوڈ کم
د دې سروې لمخه په ټول پاکستان کې 85% کورنۍ متناسب غذا ته لاسرسی نه لري په دې سروې کې راغلي دي چې په بلوچستان صوبه کې 82% په قبایلي سیمو کې 85% په کشمیر او شمالي علاقو کې 50% کورنۍ متناسب غذا نه خوري د دې راپور لمخه د دې لویه وجه دا ده چې په عامه توګه په ټول پاکستان کې او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خلکو ته په دې اړه معلومات نشته چې مناسب خوراک کې څومره هغه جزئیات پکار دي چې یو صحت مند خوراک ترې جوړې دي شي
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي
اوریدونکو د پیښور سر نږدې په جلوزو کیم کې د باجوړ هغه بیکور شوی خلک اوسیدل چې د جنگونو او هلته د پوځي عملیاتو له وجې دغه کیم ته کډه شوي وو په دغه کیمپ نه اوس ځینې کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي او حکومت هلته وایي چې امن دی او د دې وجې نه ستنېږي ځینې خلک په دې خبرو باندې خوشحاله دي چې خپلو کلو ته ځي خو ځینې نور بیا خفه دي د دې هر څه په اړه فواد علي شاه رپورټ لري
د نوخر په جلوزی کیمپ کې میشت هغه خلکو څوک چې باجوړ کې د فوجي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو خپل علاقو ته ستنېدل پیل کړي دي د پروینشل ډیزاستر مینجمنټ اتارټۍ چارواکي وایي چې په باجوړ کې امن راغلی دی او اوس د جلوزی په کیمپ کې میشت د باجوړ خلکو ته ویلې شوي دي چې هغوی د خپل علاقې یو ځل بیا آبادي کړي د واپسۍ په لومړۍ مرحله کې لږ تر لږه 2.5 خاندان خپل سیمو ته واپس لاړل د دې خلکو د پاره حکومت د گاډو او خوراک څخه تنظیم هم کړو د پی ډی ایم ای ویاند عدنان په دې حق لا مشال ریډیو ته وویل د واپسۍ په وخت کسه خلک خوشاله وو چې خپل کورونو ته واپس روان دي نو ډېر پکې په دې خبرې خفه وو چې حکومت دوی په زور واپس لیږي او یا کلنا محمد عالم وایي چې هغه به خپل کلی درې کاله پس ویني او په واپسۍ ډېر خوشحاله دی
شکر الحمدللہ وطن روغ دے او په خوشحالی دوی ته خیر اس او ډیر شکریا دا چې منګلې گاڑی راکړه او په خوشحالی روان کړو ته خیر اس او خپل وطن ته جو ما وطن مروغ ده کوټی را کړی دي مچیا وړی را کړی دي دا غارې دا وړی را کړی دي چې څنګه مشه ده و بلستنې را کړی دي کمبلې را کړی دي.
بل طرف ته سلوخت کلن محمد یونس وای چې د دې د واپس لوغټه وجا په علاقې کې امن نه ده بلکې حکومت له طرفه دراشن بندي دل دي
خداشته نتلو غنا الله صحیح نه دي همدومره مساله ده چې دل ته نراشن شته نه بل شو ته مشته چې کوم ده نه بس مجبورن دل ته نور گزاره نه کیږي زور سو.
یو بل ځوان محمد عادل وای
نو دا خو یو خسته مقام دی چې زړې خپل علاقې ته خپل کړي ته واپس په خوشحالي زرا او بیم چې کله میلم راځي نو دا کور والا ول حق دار چې په عزت باندې واپس کی زمونږ واپسیم دا سه ورول چې دا غیر ناممکن خبره ده. بیم په دنه لګي حالات بر بیم کې شیده دي کنه نو زم چې یار حکومت له پکار دار چې زمونږ دا پوری حالات د دې یو خاتمه وکي او موږ لم پکار دار چې د دې بخپله باندې کوشش وکړو ځان حفاظت بخپله مو کو مطلب پکار
د جلوزی کیمپ د تنظیمي د وینا تر مخه د باجوړ د لوی سم سیمه زر خاندان غوس هم په کیمپ کې آباد دي ځکه چې د دې پسیمه کې لا فوزی عملیات روان دي. فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. پندور پیغامونه تبصرے ٹوکے شیرونا او خیستہ خبریں منتفریک دے
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ موږ ته خپل پیغام پرې دی او په پیغام کې راته خی او خوږی خبرې ولیکئ. هم درس خپل د زینو مو خپل نوم خامخا ولیکئ او اس ایم اس مو یا میسج مو پیغام مو صفا صفا لیکئ او هم درس که اس ایم اس را لګئ او کله موږ ته د ټلیفون د لارې پیغام پرې دی نو هغه خو په کار ده چې صفای چې به اساسي आवाज نشر کیږي نو چې سم راځي. اوس یو نړیوال رپورټ دو په ایران کې د برتانیا په سفارت د نه پورز د ایرانی زدهکوونکو د حمله په خبرګون کې د برتانیا حکومت په لندن کې د ایرانی سفارت د تړلو پریکړه کړې او د سفارت کارکونکو ته له هوا د وتلو لپاره د دوو ورځو وخت ورکړې. همدارس برتانیا په تهران کې خپل کنسولګری بند کړې ده. هارون بادشاہ په دې اړه رپورټ لري.
د برتانیا خارجه وزیر ویلیام هیک په لندن کې د ایران د سفارت د تړلو د خپل حکومت پریکړه د پارلمان اجلاس ته په دا الفاظو ووروله. په لندن کې اوس موږ د ایران سفارت له خپلې دې غوښتنې خبرو چې غواړو ایرانی کونسلګری دې زر تر زره وتړل شي او دا چې د ایران واړه ډیپلوماتیکي مامورین دې په راروانو اتو سلوختو ساعتونو کې له برتانیا ووځي. کچره یو ملک زموږ لپاره دا ناشونی کوي چې د په خاوره دې فعالیت وکړو نو هغه دلته د یو فعال سفارت د لرلو تمه نشي کولی.
functioning embassy here.
ویل شوی د ایران او برتانیا ډیپلوماټیکو اړیکو د 1999 کال را پدې خوا چې د آیت الله روح الله خمنائی لخوا د سلمان رشدی د وجلو د فتوی د لسو کالو لتیرې دورسته پر ځای شوی وي په لومړي ځل یو بحراني صورت اختیار کړی دی. د برتانیا خارجه وزیر ویلیام هیک په لندن کې د پارلمان اجلاس ته په وینا کې په تهران د برتانیا په سفارت حملو کې د ایرانی حکومت د لاس لرلو د دعوی په کولو د رژیم د ویانا کنونشن له اصولو کوم چې میزبان هیواد د بهرنۍ او ډیپلوماتیکي ماموریتونو څخه د دفاع لپاره ذمہوار ګرځوي نه د سرغړونې کولو لپاره تورن کړل چې وی ویل
The majority of demonstrators were from a student Basij militia organization.
په دغه ځکهونکو کې د زیاتره تعلق له بسیج ملیشا تنظیم سره. زمونږ باید په دې خبره سر خلاص وي چې د دې تنظیم کنټرول د ایرانی رژیم د زینو عناصرو په لاسو کې دی. مظاهره چانو په منظم ډول د سفارت د کارکونکو او د سفیر کورونه ویجاړ او لوټ کړل. دوی د کورونو ضروري سامان بیکار کړل او د مامورینو شتمنۍ چې د دوی د شخصي استعمال سیزونه هم پکې شامل وو پټ کړل او د سفارت ودانۍ ته اور ورته
کړل.
خاغلی هیک زیاته کړه دغه حکومت د خبرې منلو ته تیار نه دی چې ګنې د مظاهره چانو د حملو ودرول د ایرانی حکومت له وسه د باندې یو کار وو او یا دا چې دغه پیښو په واقع کې دوکې د حکومتي چارواکو رضایت نه شامل. اخو بیا د ایران پارلیمان ته خپل وینا کې د دغه ایوان سپیکر علي لاریجانی د ملګرو ملتونو د امنیتی کونسل لخوا د تهران د پیښو غندنه بې ځایه وبلله.
اقدام عجولانه در شورای امنیت
د امنیتی شورا لخوا د طالب المانو د کړنو د غندنې دغه بې سنجش اقدام د برتانیا او امریکا په تیرو جنایتونو د پردې چولو لپاره اغستل شوی دی. سره له دې چې پولیسو د امن د پرځای کولو هڅې وکړې د برتانیا په سفارت حمله وشوې.
تلاش خود را نموده بود.
د ایران خارجه وزارت له پیښو وروسته یوې اعلامیې په خپرولو په تهران کې د برتانیا په سفارت بریدونه له افسوس ډک او د سو تنو مظاهرچیانو لخوا ترسره شوي د نه منلو وړ عملیات بللی دي. دمګړی چې د ایران او لویدیځ اړیکې د لا زیات کړکېچ په لور روانې دي. راپورونه ښایي د ایران د واکمنو مقاماتو ترمنځ له دې کبله چې د دې هیواد پر ضد نړیوالو فشارونو ته چې د مخکې نه پر ځای ولاړ اقتصاد ته یې د یوې سترې ضربې لامل جوړیږي څرنګه یو مضبوط ځواب ووایي ناندریو سر راپورته کړی دی. د برتانیا په څیر امریکا او کینیډا هم تیره اونۍ د ایران پر ضد د بندیزونو کړای لا پسې تنگ کړه. خو فرانسیا بیا په ورته وخت کې د یاد هیواد پر ضد د نورو سختو بندیزونو دراوړلو غوښتونکي شوي ده. رویټرز ایجانس د فرانسې د خارجه وزیر ایلن ژوپیل یوې مجلې سره د کړې مرکې په حواله وایي چې نوموړی د زیارت پورس په برسلس کې کېدونکي د ایران په اړه د اروپایي ټولنې د وزیرانو له غونډې هیله مند دی چې د دې هیواد پر ضد به له یوه ګډ او زیات سخت دریځ سره راشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ګڼ شمېر خلک په سرکاري رسنیو باور نه لري. دوی وایي چې د سرکاري مطبوعاتو خبرونه تر ډېره تشریفاتي او د خلکو تنده او تلوسه نشي خړوبولی. په همدې اړه باندې یو سیمینار هم شوی و چې بزمودبد یې رپورټ لري.
په جلال آباد کې د نئی ګریجویټ یا فارغانو ټولنې په یو ناسته کې په دولتي رسنیو د خلکو د بې باورۍ تر سرلیک لاندې یوه غونډه وکړه. غونډې ته په یو شمېر خبریالانو سربیره د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او په ختیځ زون کې د بشر د حقوقو د نړیوال سازمان مشر هم وربلل شوي وو. په جلال آباد کې د نئی دفتر مشر اسب امین د غونډې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
موږ د غونډه نن دلته دایر کړل چې د غونډې موضوع وه دولتي رسنیو باندې د خلکو بې باوري، چې په دغه موضوع کې موږ استادان راغوښتي وو، رئیس صاحبان محترمان راغوښتي وو، او په دغه موضوع باندې هغوی بحث وکړو او بیا وروسته د ژورنالستانو پوښتنو ته ځوابونه وویل.
د ختیځې سیمې د لیکوالو او ژورنالستانو ټولنې ویان اسب شینواری وویل چې په دولتي رسنیو ځکه د خلکو باور پاتې نه دی چې د خلکو ستونزې په کې نه مطرح کیږي.
په دولتي رسنیو باندې د دې عمل خلک بے باور دي چې دا غي خبرونه تر ډیره تشریفاتي او چوکاټي شکل لري، او د یو پالیسي او د یو چوکاټ تابع دي. هغه ډول چې خلک غوښتنې لري او د خلکو تلوسه ده، د خلکو تند نه شي خړوبولې، تر ډیره په کې زیاده خبرونه خبريږي، تر ډیره د خلکو ستونزې په کې نه منعکس کیږي، د دولت نیمګړتیا په کې نه مطرح کیږي. همدغه لاملونه چې خلک په دولتي رسنیو باور نه لري او د دولتي رسنیو په ځای باندې نه دولتي رسنیو ته مخه کړي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم دا نه مني چې ګنی دولتي رسنۍ د پیښو انعکاس په سمه توګه نه کوي، خو دا مني چې ځینې وخت غیر مسلکي ژورنالیستان د دې سبب شي چې یو رسنۍ بې باور کړي.
دولتي رسنۍ هم هغه خبرونه او هغه موضوعات چې په هیواد کې پیښیږي، هغه ته کاغه په نړیوال ډګر کې دي، کاغه په ملي ډګر کې دي، او په ټولنیز ژوندانه کې دي، هغه ته انعکاس ورکوي. خو موږ ته د ځینې ژورنالیستان په مسلکي توپ سره چلند کوي او د خلکو ذهن ته موضوع او واقعیتونه په اسانۍ او په ساده الفاظو رسول شي، خو ځینې بیا د تخنیک او د بغرنجي په طرف باریزینو خلک دغه مشابهتونه چکی سبب دي چې فکر کوي چې یو باندې اعتبار وکي او بل باندې بی اعتباری وکي.
په غونډه کې یو شمېر ځوانانو په دغه ولایت کې په هغو نه دولتي رسنیو هم تنقیدونه وکړل چې له انټرنیټي پاڼو نتایج شوی خبرونه د خپلو رسنیو لاره خبروي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات سرنګ سيډي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.
اوریدونکو، د سیمې په حالاتو باندې د نړۍ مطبوعات لګروسته د راورو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ او زمونږ ټولې خبرونه هلته پر ژوندۍ بڼه واورئ. همدارس تاسو کولی شئ چې زمونږ خبرونه دا غزنه ډاونلوډ هم کوي. هلته ځینې رپورټونه هم شته چې تاسو لوستل شئ. تصویران هم په مشال ریډیو ډاٹ کام کې شته دي. تاسو هغه هم کتلی شئ. ویډیوګانې دي هغه هم وګورئ او موږ ته خپل نظر راولېږئ. تاسو کولی شئ موږ ته خپل پیغام پرېږدئ او زموږ د خپرونو په اړه موږ ته نظر راکړئ. همدارز موږ ته ایس ایم ایس رالېږلی شئ. د ایس ایم ایس د لارې موږ سره خپل نظر شریکولی شئ او په ژوندو خپرونو کې راته په ژوندۍ بڼه ټلیفون هم کولی شئ. لس نیمې بجې شوې دي. راځئ چې له بروال ککړه د خبرونو سرټکی وورو.
نیټو وایي چې پاکستان په افغانستان کې لمیشتو نړیوالو ځواکونو سره د دې لپاره تماس نیولی دی چې د مومندو د قبایلي سیمې پرنګه د نورو پیښو مخنیوي وکړل سي. د شفافیت نړیواله اداره وایي د منځنۍ اسیا هیوادونه او افغانستان لا هم له داسې منظمو درغلیو سره مخامخ دي چې د مخنیوي په لړ کې د پرمختګ هیڅ نشي نشکاري. برتانیا عمل کړی دی چې ایران دی په سمدستي توګه په لندن کې خپل سفارتخانه وتړي او د ایران ټول چارواکي به په 48 ساعتونو کې د دوی له هیواده ووځي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې هیواد یې له عراق سره په داسې حال کې د ستراتیژیکي اړیکو نوي پړاو ته رسیږي چې د روان کال په پای کې ټول امریکایي ځواکونه له عراق څخه د وتلو تیاری کوي.
له بوروال ککړه مو د خبرونو سر ټکی اوریدل. اوریدونکو اوس هم د پاکستان د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو. انیلا خالد په اسلام آباد کې د ورځپاڼې لوستي او غټ ټکی تاسو ته راوړي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د نیټو د حملو په باب له مرکزي کابینې د اجلاس نه پس د بون کانفرنس بایکاټ وشو. ولې د ټولو فیصلو اختیار وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته ورکړی شو. ادارې لیکي چې دا فیصله د وزیر اعظم په لاس کې ورکولو مطلب دا دی چې رستو پکې د بدلون امکان شته. خدای یوخه خبره ده ځکه چې یو اړخ ته به احتجاج هم وشي او بل خوا به پاکستان ته د مخکې حالاتو مطابق د سوچ موقع هم ملاو شي. ادارې لیکي چې موږ دا ګڼو چې د پاکستان په بون کانفرنس کې شرکت کولو سره ډیره فائده ترلاسه کیدی شي ځکه چې په کانفرنس کې موجود نوي ملکونو پر وړاندې به پاکستان په صحیح توګه د خپلو حالاتو ترجمانی وکړي شي چې هغه د کومو حالاتو سره مخ دی او دغه سی بعد د نیټو په دې اقدام به هم خرڼا واچولې شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د محرم الحرام په ورځو کې د مذهبي یووالي او ورورولۍ په خبره زور ورکړی دی او ویلي دي چې څوک د معاشري امن خرابوي موږ ټول د خلاف یو یو. هغوی دا هم وویل چې سمودروان دی به د محرم الحرام په جلوسونو کې شیعه او سنی دواړو اتفاق او مینې سره یو ځای شرکت کولو. ولی خدای خبر چې دوی دارالولی چا د نظر کړه او په دې جلوسونو یې حمله شروع کړې. ادارې لیکي چې وزیر اعلی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د خیبر پختونخوا د سیمې امن بربادولو کې یو دریم قوت ککړ دی او د محرم په دې موقع کې دغه خلک پوره پوره فائده اوچتوي چې هر هغه کوشش وکړي کوم چې حالات خرابولی شي. ادارې آخر کلی کې چې په داسې موقعو علماء کرام له پکار دي چې د مسلمانانو په منځ کې د اتحاد او اتفاق په خبرو زور ورکړي. د کې هیڅ شک نشته چې حالات به ښه شي او بیا به څوک هم موږ ته هیڅ قسم زیان نشي رسولی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې د اقوام متحده سیکرټری جنرال یو خاص نماینده وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات وکړو. وزیر اعظم په دې ملاقات کې د عبدالستار ایدی نوم د نړیوال امن ایوارډ لپاره تجویز کړو چې د یو این نماینده هم ډیر ستاینه وکړه. ادارې لیکي چې د کې هیڅ شک نشتا چې عبدالستار ایدی د هر قسم آفتونو او مصیبتونو په وخت د پاکستان د خلکو د مدد لپاره کوششونه کړي دي جولای خورې کړي دي او لسته د مدد خواست کړي دي. نو په دې وجہ د عالمی ادارې هم فرض جوړیږي چې د ایدی په دې کوششونو په بدل کې هغه ته د امن ایوارډ ورکړي. د سره به هغه ټولو ادارو ته څوک چې د انسانیت خدمت لپاره کوششونه کوي هغوی ته به حوصله ملاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د برتانیې دوه ورځپاڼو ټایمز او فاینانشل ټایمز مقالې د پاکستان لخوا د افغانستان په اړه بون کانفرنس کې د ګډون د نه کولو پر فیصلې لیکل شوې. ورځپاڼې لیکي چې دې فیصلې سره په افغانستان کې روان د سولې بهیر اغیزمن کېدی شي. د مقالو نور مهم ټکي له ګلایا څخه. د برتانی فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي پاکستان د ناتو لخوا په هوایي برید کې د سلوسي سرتیرو د وژلو په جواب کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو فیصله کړې ده. پاکستان په دې برید سخت برګون خودلې. دې برید له کبله د امریکا هغه امیدونه هم دړې وړې شوي چې د باثباته افغانستان لپاره د پولي پر غاړه کمپاین کې مرسته ترلاسه کړي، ځکه چې د دې هیواد څخه د بهرني ځواکونو د وتلو عمل پیلېږي. ورسپانه لیکي په کانفرنس کې د پاکستان غیر موجودګي به په سیمه کې تاوتریخوالي او نوې اندېښنې راپورته کړي، چې د دې هیواد امنیتي ایجنسیانې د غرب په پیسو افغانستان کې خپل ایجنډا پر مخ بوتل غواړي. ورسپانه لیکي د پاکستان او د امریکا ترمنځ تازه لانجه کې یوه خبره د پام نه غورځولې شوې چې پښتنه دا ده، آیا غربي هیوادونه به څومره رضا وخی چې د افغانستان ځواکونو د جوړېدو کې زیاته موده لګیدې شي او د دې لپاره د ډیرو پیسو هم ضرورت دی؟ بیا د امریکي ستراتیژي تکیه په ارزي توګه په پاکستان فوج ده. امریکا هوډ څرګندوي چې د 2014 کال کې د وتلو وړاندې به پاکستان پر طالبانو د خبرو تر فشار واچوي، ځکه چې دوی له طالبانو سره د اوږدې مودې راهیسي اړیکې لري. بلخوا د برتانی ټایمز ورسپانه لیکي چارواکي وایي پاکستان د افغانستان د مستقبل په اړه د مهم نړیوال کانفرنس کې د نه ګډون کولو پریکړې سره خپل احتجاج ته دوام ورکړي. دا پریکړه د امریکا لخوا برید کې د سلوجي سرتیرو د وژلو وروستو شبي. ورسپانه لیکي کچري دا خبره رښتیاوي نو د درې مهم هیوادونو راتلونکي غونډه به هغو هڅو ته سخت زیان ورسوي چې طالبانو او ورپکو ډلو سره د خبرو اترو بهیر پیل کړي. امریکا نیغ په نیغه پاکستان ته په بون کانفرنس کې د ګډون خواست کړي. بون کانفرنس د افغانستان جګړې لپاره د سیاسي حل راوستو په باب لدی، خو د برید وروستو د دې کامیابۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. ټایمز ورسپانه لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د متحده عرب اماراتو هغه خواست هم رد کړي چې د ډرون بریدونو لپاره د امریکا سیایي استعمال لاندې هوایي اډې د خالی کولو فیصله دی واپس واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونې خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړې نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لارې د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شئ او تاسو موږ ټول خبرونې واوري. که چیرته تاسو نه پخوانی خبرونې تیر شوی نو هغه هم تلشته دي، او دا اوس چې کوم خبرونه روانه ده دا هم تاسو په ژوندۍ بڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د ولسي وګړو د وژنې وروسته نیټو خپلو پوځیانو ته د بیرته تربیې امر ورکړی دی. بلخوا امریکایي خبري اژانس اسوسیټډ پریس وایي په کال 2012 کې به 40,000 اتحادي عسکر له افغانستان څخه ووزي. د عبدالحی کاکړ رپورټ ته پام کوي.
امریکایي خبري اژانس اسوسیټډ پریس د افغان ولسمشر له دفتره د جاري سوي بیان په حواله ورکولو سره وایي په ژړې ولسوالۍ کې د اوو ولسي وګړو د وژنې وروسته په افغانستان کې د نیټو او امریکا د ځواکونو ستر قومندان ولسمشر حامد کرزي ته خط لیږلی دی. د بیان له مخې نوموړي ویلي چې خپلو ځواکونو ته حکم ورکړي چې په جګړه کې د ولسي وګړو د ژغورلو د طریقې کار د زده کولو لپاره دي بیا ټریننګ وکړي. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې په تشدد کې د افغان ولسي وګړو د وژل کېدو شمېره 15% زیاته شوې ده. بلخوا امریکایي خبري اژانس اسوسیټډ پریس په خپل بل رپورت کې وایي چې په کال 2012 کې به 24,000 ائتلافي عسکر له افغانستان ووزي. په دې کې به 23,000 امریکایي عسکر هم شامل وي. که څه هم نړیوالو ځواکونو په کال 2014 کې په مرحله واره توګه له افغانستان څخه د وتو اعلان کړی، خو دوی وایي د افغان پولیسو او فوج د روزلو لپاره به یوه برخه عسکر پاتې وي. د امریکا د فوج لیفټیننټ کرنل جیمی کمینګز ویلی د فوجانو د شمیر کمونه به د ائتلافي ځواکونو د یاغیانو پر ضد صلاحیت اغیزمن نه کړي. په واشنگټن کې د جنگي علومو د انسټیټیوټ سینیئر څېړونکی جیفری ډرسلر ایسوسیټډ پریس ته ویلي څومره چې امریکایي فوجونه وځي هغومره به نړیوال اتحادیانو ته د وټو پیغام ملاوي شي. نوموړي زیاتوي چې تر ټولو لوی سوال دا دی چې چرته افغان امنیتي ځواکونه د پاکستان د سکیورټي اسټابلیشمنت په ملاتړ د باندو میشتو وسلوالو یاغیانو پر ضد کاروای کوي، نو دا به د دوی لپاره یو لوی چیلنج وي. د دې په وینا دا ځکه چې امریکا او نیټو هم نه کولای سو چې د پاکستان په حمایت د دې وسلوالو ډلو مسله حل کړي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
اوریدونکو تاسې روښانه مستقبل خبرونه هم له مشال ریډیو څخه د پنځشنبه او جمعې په ورځو ورده شي، خو اوس چې کوم خبرونه تیر ده هغه اتلان خبرونه ده. د دې اونۍ په اتلان خبرونه کې درته ما د پښتنو د یو بل اتل د ریحان افریدی په اړه د معلوماتو د لړۍ دوهمه او وروستۍ برخه راوړې. دا پروګرام تاسو ته د هرې پنځشنبه او جمعې په ورځو خبرېږي. راځئ چې دا واورو او د خپل وطن د یو بل اتل ژوند او کار خبر شو.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو ښاغلو اوریدونکو، زه بشیر ګواخیم او د دې اونۍ په اتلان خبرونه کې درته هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې درته د دریا خان افریدی په اړه معلومات لرو چې د مغولو د اورنګزیب بادشا په مهال د پښتنو د حقونو لپاره خپل مبارزه پیل کړه او د مرګ تر ورځې پورې د خلکو د حقونو د لاسته راوړلو او د واکمنانو د ظلم د مخنیوي لپاره وجنګید. دا اونۍ د دریا خان افریدی په اړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه او وروستۍ برخه ده. لکه د نورو ډیرو اتلانو په شان د پښتنو د دې نومیالي د زیږیدنې نیټه نه ده معلومه، خو د لنډی کوتل کالج استاد پروفیسر اسلم تاثیر افریدی وای
دریا خان افریدی په حق له زمون سره کم شواهد دي کنه؟ هغه د خوشحال خان خټک د اشعارو نه موږ ته په لاس راغلی دي او د ده داسې ډېر ژور معلومات نشته، خو داسې معلومیږي چې دریا خان افریدی په تیرا کې ژوند کړی و، په کوم په خټه دی افریدی و. خو دا زمانه چې کومه ده، دا د خوشحال خان خټک د مغولو دور دی، د هغه هم اثر دی. یو خوا خوشحال خان خټک دی، بل خوا ایمل خان مومند دی، او بل خوا ورسره دریم کم شخصیت چې یادیږي نو دا دریا خان افریدی دی. دریا خان افریدی خپل ټول ژوند دا په تیرا او په خیبر کې تیر کړی دی. په دې علاقه کې د ده ژوند و او په دې علاقه کې جنګونه یې کړي دي د مغولو سره، خصوصا د اورنګزیب بادشاه زمانه ده. د اورنګزیب بادشاه هغه زمانه کې چې د اورنګزیب بادشاه د صوبهدارانو سره کوم جنګونه د پښتنو شوي، خصوصا د دې ایمل خان مومند او دریا خان افریدی او خوشحال خان خټک، نو په هغې کې یو ستر شخصیت چې کوم دی، دا د دریا خان افریدی دی. او د ده بل یو ورور چې هغه هم په تاریخ کې نوم پرېښی دی، نو هغه تاتار خان افریدی یادیږي.
د مشال ریډیو د اتلانو د خبرونې اوریدونکو، تیره اونۍ مو واوریدل چې دریا خان افریدی د مغولو د پادشاه اورنګزیب په ضد توری ته لاس کړ او د پښتنو د حقونو خلاف یې خپل غږ اوچت کړ. دریا خان د ایمل خان مومند سره یو ځای د مغولو د واکمن محمد امین خان لښکر ته په خبردره کې سخته ماتې ورکړه. په دې اړه استاد اسلم تاثیر افریدی وایي
اورنګزیب د صوبې صوبادار محمد امین خان دا غالبا چې شپاړس سوه یو اویایم یا دوه اویایم کال دی، دی په ژمي کې په پېښور کې پروت و. چې کله ژمی په تېرېدو شو نو دی کابل ته روان وو. په دې وخت کې غنی افریدی، ورزی او نور پښتانه سرداران او مشران چې باغې کې خوشحال خان خټک، ارباب مستجاب خان مومند او نور شامل وو، د کابل په لور روان شو. د ده سره خپل کډه هم ملګری وه او ډېرې خزانې هم له ځان سره بار کړې وې. چونکې محمد امین خان د صافیانو د دې واقعې نه خبر وو، هغه غوښتل چې پښتنو ته سزا ورکړي. د خوشحال خان د تعلیماتو تر مخه هغه په خپلو اشارو کې چې ویلي دي، نو د محمد امین خان سره څلوېښت زره سپایان څه پیادا او سواره را روان وو. نو دلته ورته دغې پښتنو چې په هغې کې دریا خان، د هغه ورور تاتار خان، نور افریدي، ایمل خان مومند او ځینې نور ملګري شامل وو، نو دوی محمد امین خان ته د لنډي خانې مقام چې په هغه زمانه کې ورته غریب خانه ویلی شول، هغه ونیو او دی په دې مقام را ایثار کړو، مخکې یې نه پرېښودو. د مغولو او پښتنو په منځ کې ښه دروند جنګ وشو. د مغولو سره د هغې زمانې چې کومه وسله وه، سپاره ورسره، پیاده فوجونه ورسره څلوېښت زره، او د پښتنو تعداد لږ و. خو دغې افریدو، مومندو، د نورو قومونو پښتنو چې کوم دي مشري یې ایمل خان مومند او دریا خان افریدي کوله، د مغولو لښکر دومره ګډ وډ شو چې سپاره او هاتیان، پیلان دا چې کوم دي په یو بل باندې ګډ وډ شول، او دومره وارخطا شول چې په خپل فوج باندې خپې کېښودې او ډېر مغول پکې چې کوم دي هغه د منځه خلل.
د توري او قلم خاوند خوشحال خان خټک چې د مغولو خلاف د دغه تاریخي مبارزو کیسې په خپل شعرونو کې خوندې کړې دي. په خپل یو شعر کې د خیبر په جګړه کې د ایمل خان بابا او دریا خان افریدی میړانه ستایي. لیکوال مراد لایق چې په دې وروستیو کې د ایمل خان بابا په اړه څېړنې کړې او ورسره یې د هغه وخت نورې پېښې هم په یوه ناچاپه کتاب کې رانغښتې دي، دا شعر وایي او د هغه سیمو یادونه کوي چې دې درې واړو اتلانو پکې د مغولو خلاف مبارزه کړې وه.
خوشحال خټک په اشعارو کې هم د دریا خان افریدی او د ایمل خان ذکر دواړو راځي. یو ځای راځي چې خوشحال خټک وایي ایمل خان، دریا خان دواړه مرګ مه وې، هیڅ تقصیر دواړو ونه کړو، په وار وار او د خیبر درې سره کړل په وینو، په کړپای هم روان کړو زندوکار. نو دا هغه دوره وه چې کله د خوشحال خان په شعرونو کې یادېږي، البته په تاریخ مورثه کې هم دا وایي چې دغه لار د خیبر لار په خوشحال خان، ایمل خان مومند او دریا خان افریدی باندې کړې وه. دلته یوه بله ډېره مهمه خبره ده چې دا د خیبر علاقه چې دا موږ په د پخوانی جغرافیا نه موږ معلومو، دا د کمکی خیبر نه وخت نه تر علی مسجد پورې د خیبر دره په دغه ځای پورې وه، او دغه د خیبر دره ویل کېږي. له دې نه ښکته چې دا دغه بیا په علی مسجد یادېږي، ښکته بیا په جام یادېږي. نو په دې کې دا درې قبیلې اوسېږي چې خیابېدي دي، شنوارې دي او مومند دي.
زیات خلک په خوشحال خان خټک، ایمل خان بابا او دریا خان افریدی نه وککی چې کدوی درې واړو یو ځای د مغول خلاف لاس یو کړی وي، نو برلی توبونه به یې ډېر وو. مراد لایق وایي چې دوی درې واړه په پټه توګه سره یو ځای وو، خو د ایمل خان مرګ د دوی شریکه مبارزه سړه کړه.
یو زورنهات کان وروسته خو دوی په لوګه په پټه یو موافقه وا، البته ښکاره مبارزه چې کله اعلان شول هغه د یو زر درې اتیا هجري قمري نه وروسته وه، چې دا په دې خپل دور کې خوشحال خان خټک هم یو سردار و، دریا خان افریدی هم یو سردار و، ایمل خان بابا هم یو سردار و. دغه د پښتنو اتحاد د دې درې واړو په وجه باندې او د دوی په سرمایه په خپلو کې قایم و. کله چې بیا ایمل خان مومند په دوی کې، بیا لومړی شخص ایمل خان مومند چې هغه وفات شوی دی، نو د هغې نه وروسته بیا د غزاوال په پښتنو کې بیا راغلی دی او پښتانه بیا سره جدا کړی شوي دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد لال پاچا ازمون وایي چې هغه وخت د خپل منځیو اړیکو د نیولو لپاره د وسایلو کمی و، او د غریزو لارو او د هغه وخت حالاتو ته په کتلو سره ښه خبره دا وه چې دې درې واړو اتلانو جلا جلا مبارزه کړې وای.
دغه ملي مبارزینو یو په یو سمت کې بل په بل سمت کې دغه ملي مبارزین چې یعنی د دوی یو د بل د فکر نه استفاده کوله تجربو نه استفاده کوله دوی سره کتلې دي وړي په ګډو محاذونو کې برخه نه اخیسته کې موږ اوسو چې په دغه څه د کرپې په جنگ کې ولې دوه برخه اخیسته نه یو په یو محاذ کې جنگي د بل په بل محاذ کې جنگي ده د دریا خان دغه یو بریدونه چې د کوارت او د کیرا په سیمه کې زیاتو ځکه چې دا د پلرنې سیمه وا او په هغه سیمه باندې تګ راتګ هغه د جغرافیوي او سوقل جیشي او همدارنګه ستراتیژیک موقعیتونه ورته ټول معلوم وو نو په هماغه بنیا باندې هلته مبارزه کوله خو ایمل خان چې هغه د مومندو لوی قبیلې پورې مربوطه یو شخص و او هغه ته دغه د مومندو سیمې د سوقل جیشي او ستراتیژیک سیمې دا ټول ورته څرګندې وې په هغه سیمه کې د ښه مبارزه کوله شوه ولې یو د بل سره دغه رابطه وه اړیکې وې او یو فکر یې چلار هغه دا و چې د مغولي امپراتورۍ پر ضد باندې مبارزه د پښتنو یووالی اتفاق او د پښتنو کامیابي چې دا ډېر مهم فکر وو په هغه وخت کې د مغولي امپراتورۍ پر وړاندې دغه یو منظم او مسجم حرکت چې هغه نو موجود دی ګوړ موجود ک یو په یو محاذ کې بل په بل محاذ کې
تاریخ لیکون کې د دریا خان افریدی کمزور کېدل په هغه جنگ کې شکست غني چې د ایمل خان بابا او خوشحال خان خټک له مشورې پرته وکړ مراد لایقی په حق لوای
دغه اولانې کومې وناکامه هڅه چې واغه یو دا و چې د کلب د خبر د جنگ نورسته چې کله روسته د خوشحال خټک را پاتې په نوخار باندې حمله وکړه دا غي نورسته چې ایمل خان خټک په ګنداو کې مغولو ته شکست ورکړ نو د سره په زړه کې هم یو داس یو 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 ولوله پیدا شو چې زړه یو داس جنگ وکړم چې هغه زما په نوم باندې البته په دغه جنگ کې خوشحال خان خټک چې د ما سره کوم جګم کړو چې دا جنگ موږ په شریک کړو خدا هغه کې لږ څنګه وګړل او په کوار ته تانا باندې یا د کوار ته چاونې باندې د يرغل وکړ جنگ یو که حمله وکړل خو په دې جنگ کې دا ناکام شو او د دې عمر سره ورو تتر خان نامه و څوک تتر خان لیکي څوک تتر خان لیکي هغه موږ خو په دې جنگ کې هغه چې دا هڅه ناکام وکړه
استاد ازمن وای چې د دریا خان افریدی دغه هڅه زکه ناکامه شو چې د خوشحال خان خټک خبره یې ونه منله
کله چې ایمل خان بابا په کړپه کې فتح کوي او هغه ته جګړه ګټي دریا خان یو ډول مغرور کیږي وړاندې تر دې دغه خوشحال خان دریا خان ته وای چې د ایمل خان نه بس دکړه کوو مغول پر وړاندې به ودریږو خو ګډه مشوره وکړو ولې دریا خان چې هغه کله چې تیرا ته ځي کوارت ته ځي هغه غره کیږي چې ایمل خان توره کوله چې ولې زو نه کوم نو هغه د مغول پر وړاندې د خوشحال خان د مشورې د پرته جګړه شروع کوي کدي جګړه کې خپل د دریا خان ورور چې تاتار خان دا وجل کیږي او د خوشحال چې دغه فاتحی ته ځي کوارت ته نو په دې وخت کې د دریا خان ته وای ورته وای چې ګور ډیر به وخت اقدام یو کزه کړه ماته سره مخامخ شوي تا زما مشورې ته ونه کتل چې زه غلې د مغول پر وړاندې مو ستراتیژي جوړه کړې او نو ورسره دا مو په باندې يرغل کړې تا ډیر دی وخت کې فرات عزت کار وخت
د دریا خان افریدی سره د مغولو په لمس او ګټه د اغه تربورانو هم جګړه وکړي چې مراد لایقی په حق لوای
د دریا خان افریدی په څیر کومه دا ویل چې کله دا د دروازه سره خوشحال خان خټک لورغلې نو ګورو ست تاریخونه هم دا چې هم د دروازه زوی راجک شوی ری د عالم خان په نامه باندې هغه د مغولو په طرف باندې د سره مبارزه پیل کړه د په ضد باندې د دریا خان افریدی په ضد باندې را پاتې ده دروازه هم د افریدو کې مشهور کور دی د دروازه کور چې د دروازه نور څه د مشر د عالم خان په نامه باندې روس ته چې د عالم خان د تربوروالۍ په لحاظ باندې دریا خان افریدی سره وران شو په تاریخ مورته کې عبدل خان خټک لیکي چې په 1590 هجری قمري کې په لوړی کې و جرګه جوړه شو په هغه کې عبدل خان خټک د دریا خان افریدی سره لیدل کتل کړو نو دا د ودې غټه جرګه و د پښتنو په البته د قدم کې عبدل خان مستریزي وخت کې وفات شو نو دغه جرګه چې راغله د پښتنو یو لوی جرګه و د مغولو په خلاف باندې دوی خپل تړون امضا کول سره کول خو
دغه کې بیا ځینې خل داسې وو مغولي خلکو هغوی د لاسه دغه جرګه ګډه وډه شوله او همدغه وجه وه چې علم خان راجق شو او د دریا خان سره یې جنګ بنا کړ. دریا خان سره چې جنګ بنا کړ بیا د دریا خان د لاسه د ده ځینې خلک ووژل شو. دا بیا مغولو له ورغې هلته مغولو ته یې وویل چې دریا خان د لاسه ما ته دومره نقصان راورسېد مغولو سره خو همدغه وغوښته. نو د دریا خان راپاتې د دریا خان زوم یې ووژه په چوره کې. بیا دریا خان سره خپل جنگ شروع کړ. البته دریا خان افریدي دریا خان یو مشر زوی وو فتح خان نامه یې وو. د هغه هم وفات شو. بیا دریا خان چې وو د هغه سره نور داسې څوک نه وو. افریدي هم پرې کېناستل. نو دریا خان په دغه جنگ کې ټپي شو.
له ټپه کېدو وروسته افریدو دریا خان خوست ته ویوړ او بیا همغلته ښخ کړل شو. مراد لایق زیاتوي
امیر خان د دې صوبې صوبدار هغه د خوست خلکو ته ډېر دغه وکړ. خواست یې وکړو ډېر کوشش وکړو چې دا موږ له ژوندیا په لاس راکړو خو د خوست خلکو سره دا ونه منل. نو بیا تاریخ مو راته چې پس د څو ورځو نه په خوست کښې له هغه زخم نه موټو او هملته یې کېښوده.
د پښتنو د دې اتل دریا خان افریدي د مرګ نیټه نه ده معلومه خو نوم یې د تاریخ په پاڼو کې ښکاره او روڼ دی. تر بلې اونۍ چې د یو بل اتل په اړه درته معلومات راوړم زه بشیر ګواښ مو په لوی الله سپارم. ښاد او آباد اوسئ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
شمرا